Radio.
ګرنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساز ماجمل اند سلامونه ومني د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د معمول سره سم نننۍ د ازادي رادیو خبرونه پیلو په سر کې هم خبري مجله لرو. پیل د مهمو خبرونو په سر ټکو کوو. په جلال آباد کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته ورسید. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وشلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بولي او وایي چې دا په سیمه کې د کړکېچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین یوه برخه ده. بشپړ خبرونه واوري. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د څلور پوځیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې نه تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز دولس تنه ټپیان حوزبیر روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
دغه انتحاري حمله د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې شوې وه. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې په جلال آباد ښار شپږمه ناحیه کې پرون مازدیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وشلي. د بغلان امنیې قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل دی وایي د بغلان د امنیې قمندانۍ پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړوند سیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت پنځه وسلوال مخالفان ووژل شول او د دوی دوه تنه سرګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې سږ کال 250,000 زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لرل له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. IOM په یو بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ پور شو ویلي چې دا کډوال د روان میلادي کال له پایله د روان جون میاشتې تر لومړیو پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمېر نږدې 196,000 ته رسیږي له ایرانه راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر پایه خایل 15,000 زیات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 23,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تاسو د اسادی رادیو نه خبرونه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بولي او وایي چې دا په سیمه کې د کړکېچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین یوه برخه ده. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د کارول شوو چاودیدونکو موادو څرنګوالی او د دې حملې پیچلتیا ته د اشارې په ترڅ کې وویل. دا د هغه بریدونو لړۍ ده چې ایران او لاسپوڅي د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کوي. پرون د جون په 14 د امان په خلیج کې په دوو تیل وړونکو تجارتي کښتیو چې چاودنې وشوي او اور یې واخیست. له دې کښتیو یوه چې یو ویشتنه عمله یې لرله د یو جاپاني شرکت او بله چې درویشتنه عمله یې درلوده د یو نارویژي شرکت وه. د دې کښتیو چلوونکي وایي چې له پیښې وروسته ټوله عمله د نږدې کښتیو لخوا ژغورل شوي خو د ایران دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران سمندري ځواک د کښتیو 44 عمله ژغورلې او هغوی د ایران یو ساحلي بندر ته لېږدولي. خو متحده ایالاتو دا ادعا رد کړې او وایي چې د امریکا سمندري ځواکونو دا کسان ژغورلي چې له دې پیښې نږدې و میاشت مخکې د متحده اماراتو سواحلو ته نږدې هم پر څلورو تیل وړونکو بیړیو حملې شوې وې. ترکیه د متحده ایالاتو هغه خبرداري رد کړ چې له روسیې څخه د 300 د فیهوا توغندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو په پروګرام کې له ګډون څخه بې برخې کړي، انقره به د دې روسي توغندیو له پیرلو په شان شي. د چاوشوغلو له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې هیله من دی متحده ایالات به له خپلو ګواښونو لاس واخلي. تمه ده چې اردوغان به د روانې جون میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د 40 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلن له 500 زیات موارد ثبت کړي. په اوکراین کې د دې شورا د څارنې د ماموریت مشري فیونا فریزر پرون د جون په 14 په پلازمېنه کیف کې خبریالانو ته وویل دا سرغړونې په 2014 کال کې د اوکراین د جګړې له پایله شوې دي. میرمن فریزر وویل په دې رپورټ کې هم دولتي ځواکونه او هم د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو لخوا بندیانو سره ناوړه چلن شوی، کوټه کلفي شوي او شکنجه شوي. دیوایی داسی موارد چې له 500 زیات د مستند شوي خو زیاته کړې ده چې دا د خورا زیاتو سرغړونو یوازې څو نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یو سیستماتیک مسله ده چې وضعیت د جګړې له وجې نور هم خراب شوی. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اورئ. په پاتې برخه کې دا رپورټونه او موضوعات در اورو. وابوري چې د چین ولسمشر وایي هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته ته وهڅوي. شي جن پینګ د څرګندونې پرون په بشکک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ولیدنه کې کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د ولسمشر غنی دوی مرستیال وایي له دې وروسته د ډېرې محکمې او پریکړې په الن ډول وشي. د ده په وینا دا چاره به د محاکمو په کار او په عدلي مسلو کې شفافیت زیات کړي. دا هم واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې له ښوونځیو بې برخې 15 ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلن له 500 زیات موارد ثبت کړي. د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعت خبري مجله کې خبرېږي. دا خبرونه لومړی رپورت راخلو. دا چین ولسمشر وایي چې هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته ته وهڅوي. شي جن پینګ پرون د کرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د څرګندونې کړي. ښاغلي غنی هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سیمه ییز اجماع لپاره د چین ونډه مهمه بللې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د چین ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه بللې او ډاډ یې ورکړی چې چین په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي شي جین پینګ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې پیکینګ به اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. دواړو ولسمشرانو پرون د غبرګولی په 28 نیټه د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې سره وکتل. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمه ایزې اجماع پر رامنځته کولو کې د چین رول مهم دی. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې چین په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. د تیر کال په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې هیواد به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری وایي چین لیوال دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي، خو د خپلو ګټو په رڼا کې. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کوثر زیاته کړه،
یو هدف د چین دا ده چې فکر کوي باثبات افغانستان د دوی د اقتصادي پالیسۍ او اهدافو لپاره په منطقه کې مهم ده، نو دوی د دې حمایت کوي چې طالبان باید د حکومت سره کښېني. دویم هدف یې دا ده چې داسې یو سوله افغانستان کې راشي چې د امریکا وتلو دپاره لاره هواره کړي. نو د دغو دوو اهدافو په رڼا کې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي. که چېرته چین نه دا توقع اوسي چې دوی په پاکستان باندې تر دې حده فشار راولي چې خپل اهداف ته دې توجه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي.
پاکستان په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا هیواد باید په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې په رښتیا سوله غواړي. په پام کې ده چې ولسمشر غني د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه دوه اونۍ وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد د عملی همکارۍ غوښتنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ولسمشر دویم رسیال وایي لدی وروسته د ډیری محکمې او پریکړې په علني ډول وشي. سرور دانش پرون د امانتوالۍ ملي کانفرنس ته وویل که دغه چاره عملي شي نو شفافیت ته به زمینه برابره شي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل لري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د عدالت په تامینولو ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته باید د ډیرو تورنو کسانو محکمې په علني ډول ترسره شي.
علنی محکمې د خلاص عدالت او عادلانه محکمو له بنسټونو څخه دي. دا ډول محکمې د دو اصولو له مخې کیږي. یو دا چې په علنی شکل محکمې جوړېدل یو حق دی، بل دا چې د دا ډول محکمو دایرېدل د رسنیو څارونکو او هر هغه څوک چې لیواله په دې محکمو کې ګډون کولای شي.
ښاغلی دانش وایي د دا ډول محکمو ترسره کول به د عدالت د ټینګښت او شفافیت د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د عدلي او قضایي بنسټونو یو شمېر ګډونوالو بیا ټینګار وکړ چې د خلکو په ګډون پولیس او څارونکي بنسټونه دې ورسره د شفافیت او عدالت د ټینګولو په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له لورې انتقادونه شوي چې په افغانستان کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې له مرستو سره سره لا هم په پراخ ډول فساد شته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په تازه راپور کې راغلي و چې افغانستان کې د فساد شتون ډیری برخې ټکنې کړي. له دې سره د امانتولۍ په ملي کانفرنس کې د ګډونوالو له لورې یادونه وشوه چې د زورواکو او ځینو سیاسونو له لورې قانون تر پښو لاندې کیږي او د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې پر وړاندې لازم اقدام نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلي چې په دې ناسته کې برخه اخیستې وه وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د ترلاسه شویو اسانتیاو سره سره بیا هم په لازم ډول د عدالت په برخه کې کار نه دی شوی.
په تیرو 18 کلونو کې دغه شک نشته چې زیاتې هڅې وشوې چې د افغانستان دولت بیا ورغول شي، اما په دې کې هم شک نشته چې دلته ځینې ډلې ځینې افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره نن ملي ګټې تر پښو لاندې کړي. که چېرته په واقعي ډول باندې په تیرو 18 کلونو کې د هغه امکاناتو نه چې د نړیوالې ټولنې له لارې زموږ خدمت کې دغه امکانات ایښودل شوي وو، که چېرته دې نه پوره ګټه پورته شوې وای، نن به زموږ وضعیت ډېر بدلون موندلی وای.
ښاغلی افضلي دا هم وایي چې له فساد سره د مبارزې او د عدالت او شفافیت د ټینګښت په برخه کې ډیری بنسټونه جوړ شوي او له نړیوالې ټولنې پیسې ترلاسه کوي، خو ترې څارنه نه کیږي چې څومره یې په دغې برخه کې کار کړی دی. سید اکرام افضلي وایي لا هم په بنسټیزه توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې ستونزې حل شوې نه دي او اړتیا ده چې دغې برخې ته پاملرنه زیاته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. وسم دا چې لویدیزی او د نړۍ نورې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونی په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه د استرالیایي څیړنیز ادارې پر رپورت تبصره کړې ده. د مقالې سرلیک د افغانستان تر سوریه هم په نام نه هیوادونو کې دی. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په رپورت کې تیر کال سوریه د امنیت د خرابوالي له امله په وروستي ځای کې و، خو سږ کال دا ځای افغانستان نیولی دی. همدې ادارې تیر کال افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی و چې تر ټولو زیات وګړي د تروریزم قربان شوي وو. د ادارې تیر کال ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه په 4 کسانو کې چې په تروریستي حملو کې وژل شوي وو، یو په افغانستان کې و. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ هم درز ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو 50 کلونو کې چې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له هېواده وتلې، پر کورنیو امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1.5% کم سوی دی. د رپورټ په حواله، افغانان تر بل هر وخت زیات د جنایي جرمونو څخه اندېښنه لري. په رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد هڅو ته هم دنده اشاره شوې او ویل شوي چې په خبرو کې لا هم د افغانستان حکومت چې طالبان د امریکا ګوډاګۍ ورته وایي نه دی شامل شوی. خو په نور نړۍ کې ډیرو خلکو ویلي چې د پخوا په پرتله زیاته ازادي لري او په هیوادونو کې د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو په ګډون ټولو خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره ده. تایم مجلې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندان جنرال فرانک مکینزي خبرې خپرې کړې چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه کړې وې. جنرال مکینزي په جرمني کې د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې یو جدي تهدید دی. تایم مجلې لیکلي د جنرال مکینزي په باور داعش که څه هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پراخ کړی، خو په دغه هیواد کې د یوې ستونزې په توګه پاتې ډله ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویلي چې داعش په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوې ده. او د ترکیه حریت خبرونې د افغانستان د یو شمېر سایکل ځغلونکو په اړه مقاله خپره کړې چې د افغانانو او ترکانو د تاریخي او دوستانه اړیکو د درناوي لپاره یې 4000 کیلومتره مزل کړی دی. لسو سایکل ځغلونکو له هرات د سفر پیل کړی و. د افغانستان د سایکل ځغلونکو د سفر د استانبول ښار په بشکتاش سیمه کې د نړۍ د سولې په پارک کې ختم شو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د خونځیو بې برخې 15 ماشومان په خونځیو کې شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی پرون په دې اړه د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال ویل دغه کار لپاره سروې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
اوس مهال په افغانستان کې د نامنوی او نورو ستونزو له امله لکونه ماشومان له خونځیو بې برخې دي. یو شمېر دغه ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو او جګړو له امله نه دي توانېدلي چې خونځیو ته لاړ شي، نو ځکه د کابل په واټونو کې په کار بوخت دي. علي او مقصود وایي هیله لري خونځي ته لاړ شي او د نورو ماشومانو غوندې زده کړې وکړي.
اقتصادي ستونزه مې نه لري، مکتب ته تلم ارزو مې نه لري.
سو مې مینځس باندې مې کړو، ما مې غوښتل چې سینما ته ما مې زندگی و چارځه.
د پوهنې وزارت په خونځیو کې د دغه ماشومانو د شاملولو لپاره یو پروګرام جوړ او سروې ترسره کړی ده. افغان حکومت مخکې لدې تعلیمي بنسټ منتظر نه پاتې کیږي تر نامه لاندې. د پوهنې د وزارت د نړیوالو سازمانونو د ټولنې او یونیسف په همکارۍ د زده کړو په برخه کې ستونزو ته د ځواب ویلو په هدف یو 3 پروګرام پیل کړی دی. د پوهنې وزارت د روان تعلیمي کال په پیل کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. نامنی، ناوړه دودونه، بېوزلي، د لارو لریوالی او د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو کموالی ښوونځیو ته د ډېرو ماشومانو د نه تګ عمده لاملونه دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شاملولو، د زده کړو د بېلابېلو څانګو او د درسي ټولګیو د جوړولو په هدف له 14 غیر دولتي موسسو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د په ښوونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو په اړه وویل:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عمل
مونږ په ټول هیواد کې د ثور تر 6 پورې زده کوونکي منل. زمونږ همکاران هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت په شرایطو برابر دي او هم هغه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي سروې کوي. کوم پروګرام چې مو د تیر کال په پای کې لاسلیک کړ، سه کال په پام کې لرو چې له ښوونځیو پاتې 15 ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړو. د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ د زده کړو د کیفیت ښه والی او په ټول هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. خو له دغو هڅو سره سره چې د پوهنې د نظام د ستونزو د حل لپاره کیږي، د کتاب او د مسلکي ښوونکو او ټولګیو کمواله هغه ستونزې دي چې دغه نظام ورسره مخ دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د هلمند قومي مشرانو او د دولت ملکی مامورینو د افغان ځواکونو په ملاتړ یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو د حکومت څخه د ځینو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو غوښتنه کوله. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
په لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ دغه جوړې شوې غونډې ته ویناوالو ویل مرکزي اداره د هغه سرتیري پوره تجهیز او په امکاناتو سنبال کړي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. ګډون کوونکو په اینال کې د افغان ځواکونو هم وغوښتل چې د خلکو سره د دندې په خاص ډول د عملیاتو پر مهال نیک برخورد وکړي او د چمال او ځان ته آزار ونه رسوي.
یوازنۍ خواهش مې دا ده چې د خلکو سره نیک برخورد وکړي. دا بیگانه دي، دا تاسو خپل خلک دي، د مشرانو خصوصا د علماو کرامو، دا زموږ د دین ستنې دي، باید دوی سره ډېره پاملرنه وشي.
لازمه دا ده چې موږ هره ورځ دوی ته ګلونه په غاړه ورکو، دوی هلته وستایو چې پر وظیفې باندې او هغه همکاري چې زموږ لپاره لازمه ده چې دوی سره وکړو. مثلا د هغه چا پاک معلومات چې هغه زموږ د امنیت تامین سبب کیږي، دا هم د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د ستایلو یو ډول دی.
هغه معلومات چې د ولایتي شورا لخوا د ازادي راډیو په واک ورکول شوی دي ښیي چې د هلمند د ټولو سرتیرو په خاص ډول پولیسو تشکیل په مراتبو کم دی او د پروکولو یو څه خاص څرک هم نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکو تازه په یو شمېر سیمو کې د پراخه چاڼیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی. د دې ولایتوالي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا عملیات به په هغه سیمو کې وکړي چې د همګړۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي. نو موږ د پلان مطابق به هغه نقطې چې دشمن سره په لاس کې دي هغه هم په ونیسو چې کېدای شي په لنډ وخت کې موږ یو بل منطقه د دشمن څخه خلاص کړو.
د افغان ځواکونو د ستاین یو ملاتړ دغه غونډه په هلمند کې د سرحدونو او قبایلو ریاست لخوا جوړ شوې وه چې د عادي وګړو تر څنګ سپین ژیرو او دولتي مامورینو هم پکې برخه اخیستې وه. د وسلوال پوځ د سرتیرو په داسې حال کې ستاینه کوي چې د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او کمربندي پوستو باندې بریدونه ته دوام ورکوي. ممدلی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو، مخکې له دې چې د اوکراین په اړه د بندیانو د شکنجه ریپورت دغلته راواخلو، یو خبرتیا هغه ده چې نن د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادۍ رډیو څخه ولایت په ولایت خبرونه خپریږي. په دې خبرونه کې د لغمان والي آصف ننګ ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د خبرونې وخت مه هیروئ، د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې. د لغمان ولایت په ستونزو دغلته په ترلاسه شوو بریاوو له والي آصف ننګ سره خبرې لرو. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې په اوکراین کې هم د حکومتي ځواکونو او هم د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند، کوټه قلفی او شکنجه له 500 زیات موارد مستند کړي دي. په اوکراین کې پر بشري حقوقو د څارنې د ماموریت مشر فیونا فریزر پرون د جون په 14 نیټه په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د سرغړونې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین د جګړې لپاره تر دې د مشوي دي. میرمن فریزر چې په یو خبری غونډه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور وړاندې کوو وویل د شویو ادعاو لمخې په ډیرو مواردو کې دا کار د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو اعلان شویو حکومتونو د دولتي امنیتي ارګانونو یا په بله وینا د دولتي امنیت د وزارتونو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په یوه قضیه کې چې ملګرو ملتونو مستنده کړې ده، یو بهرني وګړي ویلي دي چې په دسمبر میاشت کې د اوکراین د امنیتي ادارې اس بی یو افسرانو ونیوه او شکنجه یې کړ، خو هغه مهال چې ده د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیورو اس بی آی ته شکایت وکړ او د ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړل، نو د اس بی یو افسران یې اپارتمان ته ورغلل. راپور زیاتوي د افسرانو ورته وویل چې باید د ځینو اسنادو د لاسلیک لپاره بل ښار ته ورسره ولاړ شي، او کله یې چې موټر ته وخیجاوه نو دې کسانو پر خپلو مخونو نقابونه کیښودل او له ده څخه یې پاسپورت، بټوه او ټلیفون واخیستل او ورته وویل چې باید له اوکراینه ووځي. د افسرانو وروسته بیا له دې بهرني وګړي په زور په یوه ویډیویي پیغام کې اعتراف واخیسته چې ګنې په خپله خوښه له اوکراین څخه ووځي. فیونا فریزر وویل له 2014 کال تر 2016 کال پورې د خارکیف ښار په توقیف خانو کې د تحقیقاتو او کوټه قلفۍ په وضعیت کې لا هم هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د زیاته کړه چې خارکیف یوه نمونه ده. په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته په دواړو خواوو کې ډېرې نورې غیر قانوني توقیف خانې هم جوړې شوې چې یوه نمونه یې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه دونیتسک ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دونیتسک کې د بلتون پالو لخوا د ملکي وګړو د توقیف څلور موارد ثبت کړي چې په یوه قضیه کې یوه مور وایي دوه زامن یې په 2013 کال کې لا درکه شوي وو، او دا سږ کال د فبروري په 26 نیټه خبره شوه چې هغوی د جاسوسۍ په تور یوې توقیف خانې ته بیول شوي. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ماموریت مشر وویل چې دا 1500 قضیې د خورا زیاتو سرغړونو یوازې څو نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یوه سیستماتیکه مسله ده چې جګړې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی دی، او ویل کیږي چې 12 تنه ټپیان دي. د درې ټپیانو وضعیت نازک خو دی، د دې برید مسولیت د داعش وسله والې ډلې منلې. د بغلان پولیس